ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو د سهار لس بجې دي سموګ ملګرتیا به تر یو لس بجو پورې وي زه نجیب امریم ستاسو کوربه تو په کومه په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې د پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه را سره دي په دویمه نیمای کې کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سو سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم لرو او بیا به 19 پروګرام اوري ستونزې او سرکار خود دې هر سنه وړاندې د دې محل خبرونه پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو غوښتنو نه منلو صورت کې د بیا احتجاج غږ کړی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی او یوه ترکۍ الوتکه په ایران کې نسکوره شوې او یوولس کسان پکې وژل شوي دي. پوره خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت چې د یوې میاشتې لپاره پوره شوی او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې دوی د بل پرله تیاری کوي. په کوټه کې ترسره شوې پرونۍ جلسې ته ډاکټر سید عالم مسعود، نواب ایاز خان جوګیزی، وړانګې لوڼۍ، امان بازی، رضا وکیل او ګڼو نورو ویناوالو وویل چې د پاکستان حکومت او اسټبلیشمنټ د پښتنو ځوانانو پر غوښتنو جدي پاملرنه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې له کوټې وروسته اوس به په پېښور کې همداسې لویه جلسه کوي او په ترڅ کې به پر حکومت فشار راوړي چې د دوی غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په سوات کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال پر مرکزي حکومت یو واري بیا غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نوموړي په سیدو شریف کې خلکو ته په خبرو کې پر هغو پښتنو سیاسي مشرانو هم نیوکې وکړې چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو مخالفت کوي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي په دې اړه دې له قبایلو پراخه نظر پښتنوشي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي دوی دې ته ژمن دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي خو د دوی په وینا د اوږد بهیر دی او وخت واخلي. د پاکستان د سینټ په نننۍ غونډه کې 259 نوي ټاکل شوي سینیټران سوګند پورته کوي او وروسته به د نوي مشر مرستیال لپاره یې رایاچونه کیږي. د سینټ پر پاڼه لیکل شوی چې غونډه په لسو بجو یعنی همدا اوس به پیلیږي او د ورځې په اوږدو کې به د نوو غړو د سوګند ترڅنګ د نوي مشر او مرستیال ټاکلو پروسې بشپړې شي. د سنټ پخوانی مشر رضا ربانی دی چې تعلق یې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. د ټاکلي مهالوي سره سم د سنټ د نوو غړو له سوګند پس به غونډه تر څلورو بجو وځنډیږي. په دې دوران کې به د سنټ د مشر او مرستیال لپاره بیلابیل ګوندونه خپل کاندیدان معرفي کړي او بیا په څلورو بجو به رایه چونه وشي. د سنټ نوی مشر او مرستیال به هم نن سوګند پورته کړي. پاکستانی چارواکي وایي لنن نه په پنجاب، خیبر پښتونخوا او فاټا کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن د ساسکو ورکولو بهیر پیل شو. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې د پنجاب په 2 ضلعو کې به دا پروسه 15 ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او قبایلي سیمو کې به دا لړۍ تر 3 ورځو پورې جاری وي. د خیبر پښتونخوا په پېښور، چارسدا، نوخار، مردان، بنو، هنګو او شمیر نورو ضلعو کې به تر 50 کلنو کم عمر ماشومان ته دغه ساسکي ورکړل شي. پرون د قبایلي سیمو د بیړنیو عملیاتو مرکز په یو بیان کې ویلي چې له باجوړ پرته په نورو ټولو قبایلي سیمو کې به د واکسین ورکولو لړۍ نن پیلېږي. دوی وایي په باجوړ کې به د روانې میاشتې په 13 نیټه دا پروسه پیل شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف چې پرون اسلام آباد ته رسیدلی نن پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو خبرې کوي. د پاکستان سرکار رسنۍ وایي چې له نوموړي سره د سوداګرو دیش کسیزه پلاوی هم ملګری دی. جواد ظریف د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، وزیر اعظم شاهد خان عباسی او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ په اسلام آباد او کراچۍ کې د ایراني او پاکستاني سوداګرو استازو ته وینا هم کوي. نن په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زره ورځې ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال اډیو ته وویل که په 2014 کال کې بهرني سرتیري له ارزونې پرته نه وای وتلي او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودی، دا جګړه به دومره نه وه اوږده شوې.
اوباما در اون وقت درست عمل نکردم و هزار تحلیل نکردم.
اوباما پا مغا وقت که سم عمل و نکرد، وضعیت سم و نه ارزا و لده پرتا چه دستیم وضعیت پا پام که اونیسی اعلان کرد چی خپل پوزیان باسی. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوه. نړیوال تورنی و امریکا داد در کری چه ستونزه پا پاکستان که ده. لهم دی عمل در افغانستان جگره اوگده شوه که نه وقتی با پای درسی دلی وای.
جنگ افغانستان با در ازا کشید اگر نی وقت ما میشه.
امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون په یو تحقیق کې چې خبر شوی ویلي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زره مې ورځې ته ورسېده. هغه انتقاد کړی چې د امریکا له شاوخوا یو ټریلیون ډالر لګښت او د 2300 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سربېره دا جګړه لا هم دوام لري. یو شخصي ترکی جیټ الوتکه چې له متحده عربی اماراتو استنبول ته په لاره و د ایران په جنوب غرب کې نسکوره شوې چې په پایله کې په الوتکه کې سپاره یو لس کسان له منځه تللې. د ایران سرکاري تلویزیون د هیواد د بیړني مدیریت د ادارې د مشر مجتبی خالدی له خولې خبر ورکوي الوتکه چې د مارچ په 11مه له شارجه استنبول ته روانه وه د هوا د خراب حالت له وجې شهر خود غره سره یې ټکر کړی او بیا یې ورخسته. اسنا خبری اژانس وایي بمباردیر چیلنجر سی شپک سوا په نوم دغه الوتکه کې د عملی درې کسان هم سپاره وو چې هغه هم وژل شوي. د ترکیې د سره صلیب ادارې مشر خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې په الوتکه کې اته مسافر وژل شوي. کریم کنیک وایي په مسافرو کې لږ تر لږه یو تن د حسین باسران په نوم د یو لوی تجار له کورنۍ سره تعلق لري. یو نوې سیړنه ښایي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو زیات وسله خرڅونکی هیواد دی. د محاسبو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په ګرد نړۍ کې د خرڅو شوو وسلو 40% کې امریکا برابرې کړې. روسیا په دې لاره کې په دوهم لمبر ده او 40% وسلې خرڅې کړې دي. دا سیړنه سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیوال انسټیټیوټ پرون په یو راپور کې وړاندې کړې ده. یاد اداره وایي د 2008 او 2012 کلونو په منځ کې امریکا له 30% زیاتې وسلې پلورلې، خو د اوباما انتظامیه د قراردادونو په بنسټ د 2014 او 2018 کلونو پمنځ کې چې یاد هیواد څومره وسلې پلورلې ډېرې زیاتې دي او د 1990 لسیزې نه پاسې ساره نه لیدل کېږي. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ مشره او دی فلورنت وایي امریکا دغه وسلې په 90 هیوادونو خرڅې کړې. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. دا مشال لړیو دا ک را سره پاتې شوې نو دغه رپورټونو تفصیل به وره. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي حکومت دې د دوی غوښتنې ومني کنه نو بیا به احتجاج پیل کړي. ریپورت پیلرو د عوامي نېشنل ګوند مشر یو وار بیا د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې ده. د دوی یو غړی زاهد خان مونږ ته داسې وایي د سینټ په نننۍ غونډه کې نوی غړی سوګند اخلي او د مشرو مرستیال ټاکلو لپاره راځي چول کیږي. د سواد تخکولا د زراولو لپاره د روانو هلو زلو نه هم خبرو
منګه په هریو ماونمنت کې یو خاص پیغام خو دی دی پاره کې د سواد کلچر هم ریپرزینټ کیږي، د سواد فورېستري او ټوریزم هم ریپرزینټ کیږي. نو دې باندې زمونږ ډیر زیات خوشاله یو.
اونیس پروګرام ستونزې او سرکار کې د لشمین یا بیماری نه د خلکو د متاثره کېدو حال درکو.
زه چې په اندازه باندې وم جنو داسې 15-20 کیسونه داسې وخت په وخت ما د نظر تیر شوي دي. ډیره دی خو زیاته وجه داسې د بلې کلی کې چې خلک یو خو دلته اوبه صفا نه دي.
بدرګه مکړه رسو د خبرونه لومړی رپورت. پښتون تحفظ غورځنګ د بلوچستان د دورې پترس کې پرون په کوټه کې لوی ولسی غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ورته نور ولسی غونډو په اسلام آباد کې واری بیا د احتجاجي پرلت لپاره د تیاری نیولو خبره وکړه. د اسلام آباد وروستي احتجاجي پرلت په نتیجه کې حکومت د پښتون تحفظ غورځنګ ځینې غوښتنې عملي کړې دي، لکه د وطن کارت شرط ختمول او پر امنیتي پوستو د تلاشۍ بهیر اسانول. نور د هارون بچا نه په دې رپورت کې.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومت ته ورکړې یو میاشت پوره شوې ده او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د نوي احتجاجي پرلت تیاری کوي. دا خبره نوموړي پرون د یکشنبې اتوار پر ماښام د کوټې په صادق شهید میدان کې جلسې ته په وینا کې وکړه. پښتین وویل د همدې تیاریو په مخه په پېښور کې جلسه کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ په دې جلسه کې هغه غوښتنې د قراردادونو په بڼه تکرار شوې چې خلکو په غوڅ اکثریت منظورې کړې. په دې پرکلیکونو کې د ماورای عدالت وژنو درول، د نقیب مسعود په وژنه کې د ککړ افسر راو انوار نیول، د پښتنو په ټولو سیمو کې د امنیتي پوستو ختمول، د پښتنو د ځان او مال ساتنه، په کراچۍ کې د پښتنو تحفظ باوري کول او د جمهوری افغانستان ملاتړ شامل ول.
د پښتنو ټارګټ شوی ماورای عدالت قتلیان، د کورو سبے دخلی دی دا چادر او چار دیواری فامالی دا سیاسی کارکنانو قبائلی مشرانو وکیلانو طالب علمانو دانشورانو قتل عام دی بند شل سی دا جب سیام گشتن سی چی با پاچاو خیبر پسنفا کی دی چوار پوچی چک پسن ختم سی
دې غونډې ته یوې هزاره ماشومې هم وینا وکړه چې په لاس کې د مشال خان انځور نیولی و. مشال خان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی و چې د 2018 زیږدیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو خلکو وواژه. غونډې ته په وینا کې یوې فعالې وړانګې لوڼۍ وویل د پښتنو د ستونزو هواري په مخه به ښځې هم له سړیو سره یو ځای درېږي. د کوټه جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ او هزاره ډیموکراتیک پارټۍ مشران او غړي د وکیلانو او زده کوونکو د اتحادیو پلاوي خزینه فعالې او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو زرګونه خلک ورغلي ول. جلسې ته د ټولو سازمانونو او ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسا سلورو بجو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان یو وار بیا ویلي چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. نوموړي چې پرون د اتوار په ورځ د سوات په سیدو شریف کې یوې ولسي غونې ته وینا کوله، د پښتنو پر هغو سیاسي مشرانو نیوکې وکړې چې د فاټاو صوبې د یو ځای کېدو مخالفت کوي. د پاکستان وزیر اعظم د تېرې جنوري میاشتې په اوله اونۍ کې ویلي چې د فاټا اصلاحاتو چارې به منطقي انجام ته رسوي. پر دې موضوع یو وار بیا هارون باچا رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اتوار پر ورځ د سیدو شریف په ګراسي ګراوند کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نوموړي پر هغو سیاسي ګوندونو او مشرانو نیوکې وکړې چې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مخالفت کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخواني سینیټر زاهد خان مشال رادیو ته وویل دوی د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو ځای کولو خبره تر هغې وروسته لا هم تیزه کړه، کله چې د قبایلو ځوانان راپاڅېدل او د خپلو بشري او آئینی حقونو لپاره یې غږ پورته کړ.
چې کله زمونږ د قبایلو راپاڅېدل، خاص کر ځوانان، نو موږ د هغې سره ودرېدو. نو اسفندیار خان ځکه بیا ذکر دی وکړو چې عجیبه خبره خدا ده چې د حکومت خپله ولا کمیټي سازه کړه، خپلې خبره وکړه او بیا د هغې دوه کسان چې هم پښتانه دي، یو مذهبي لیډر دی او بل د پښتون په نوم باندې سیاست کوي، هغه دواړو مخالفت وکړو. په دې دوی وو چې په څه وجه دا مخالفت وکړو، او موږ وایو چې په هر صورت چې دا د خیبر پښتونخوا ښځو وژل پکار دي، پوره نه الټیمیډیټ دی، پولیټیکل ایجنډا پاسې او ټول خاندان جیل ته واچوي. اسپتال نشته، یونیورسټي نشته، روغ نشته، روزګار نشته، نو د څه پورې دا خلک دغلته کې پوره تیارو کې پاتې.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې دریځ دی چې په دغه کار کې باید د قبایلو رائے وپوښتل شي. د فاټا او خیبر پښتونخوا صوبې د یو ځای کېدلو پر مسله د قبایلي مشرانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي، خو یو شمېر ګوندونه بیا وایي په پارلمان کې ناست د قبایلو استازي کولای شي د خپلو ولسونو د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان مرکزي حکومت ویلي فاټا اصلاحات به په تدریجي ډول عملي کوي. د پاکستان قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د هیواد د اعلی عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې، خو لا هم سینټ په دغه برخه کې اقدام نه دی کړی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي. د پاکستان سینیټ نن خپل چیرمن او دغه مرستیال ټاکی. د چیرمن د څوکۍ لپاره پیپلز ګوند، تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان او د بلوچستان آزاد سینیټران د خپل کاندید پر نوم سلا شوې دي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن ګوند بیا د نېشنل پارټۍ له مشر حاصل بیزن جو څخه هیله کړې چې د سینیټ د چیرمن څوکۍ ته کاندید شي. پامیر ساحل راته نو تفصیل راکوي.
پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان او له بلوچستان صوبې څخه منتخبو آزادو سینیټرانو د چیرمن څوکۍ لپاره د سینیټر صادق سنجرانی په نوم موافقه کړې ده. سنجرانی هم له بلوچستان صوبې څخه په آزاد حیثیت کې د سینیټ غړی جوړ شوی دی. پاکستان تحریک انصاف د جمعې پر ورځ ویلي ول چې د سینیټ د چیرمن څوکۍ په ټاکنو کې به نه د پیپلز ګوند او نه هم د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید ته رائے ورکړي. خو تحریک انصاف یو ورځ وروسته وویل چې د سینیټ د لوړو څوکیو لپاره به هغو کاندیدانو ته رائے ورکوي چې د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو به یې نمونه اعلانوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل. تر دې وروسته عمران خان په فیصل آباد کې پرون خبریالانو ته ویل چې ګوند به د سینیټ د چیرمن څوکۍ لپاره صادق سنجرانی ته رائے ورکوي. عمران خان زیاته کړه چې له بلوچستان څخه د پاکستان سینیټ د چیرمن جوړېدل به د هغې صوبې د اوسیدونکو د محرومۍ احساس کم کړي. رپورټونه وایي سنجرانی د پیپلز ګوند مشرتابه ته نږدې ګڼل کیږي او ښایي د سینیټ د مرستیال چیرمن څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند نوماند ملاتړ په بدل کې د سند صوبې حکمران ګوند هم د هغه تر شا ودرېږي. رپورټونه د سرچینو په حواله وایي پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ته د سینیټ د چیرمن او مرستیال چیرمن څوکیو لپاره د کاندیدانو غوره کولو کار یو څه ستونزمن شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه د نېشنل پارټۍ له حاصل بزنجو څخه غوښتي چې د سینیټ چیرمن څوکۍ لپاره دوی کاندید شي او په بلوچستان کې ځان ته ملاتړ پیدا کړي. خو رپورټونه دا هم وایي چې د بلوچستان آزاد سینیټران د بزنجو د ملاتړ په خبره سلا نشول. ټاکل شوی چې د سینیټ د چیرمن او مرستیال چیرمن تر انتخاب مخکې د دغه ایوان 250 نوي منتخب غړي د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي. د سینیټ د دې غړو ټاکنې د روانې میاشت پر درېمه شوې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال ریو د پاکستان په لاهور ښار کې یو کس د غونډې پر مهال د دې هیواد پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپلی گزارو کړ. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د عمل غندلې دي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنۍ او کورنۍ چارو پر وزیرانو هم بریدونه شوې دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د مسلم لیگ نواز پر رهبر نواز شریف دا برید د لاهور په جامعه نعیمیه کې هغه مهال وسو کله چې هغه د وینا لپاره سټیج ته وخوت. پر دې موقعه چې کومه ویډیو جوړه شوې په هغه کې ښکاري چې نواز شریف څنګه هم مایک ته نږدې سي نو مخامخ یو کس قربان دی د چپل گزار وکړي. خو هلته ولاړ دینی عالمان د نواز شریف ګیر چاپیر سي او لاندې ناس کسان بیا بریدګر ونیسي او په وهلو ټکولو لاس پورې کړي. له دې وروسته نواز شریف خپل وینا پوره کړه. د جامعه نعیمیه مشران وروسته خبري غونډه وکړه او غوښتنه چې د دې سازش شاته د چالاس وی هغه دی ونیول سي.
د جامع نعیمیه عالمان او زدکون کی د دې پیخي غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دا سازش چې هر ځای تیار شوه چا تیار کړي او بیا چې چا ور باندې عمل کړي د دې هر څه د پراخه پلټنې وشي.
د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د دې پیشي غندنه کړې ده. د نواز شریف سخت سیاسي مخالفه د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په فیصل آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو غیر اخلاقي کار دی او خوشاله دی چې د تحریک انصاف ګوند غړي په کلاس نه لري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه دا یو غلط کار بللی دی. تر دې ورځ وړاندې پرون په سیالکوټ کې یو کس د مسلم لیگ نواز پر یو مشر او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرمخ رنگ و پاشلی. په ویډیو کې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز ډلې ملاتړې هغه کس نیسي او پولیسو ته حواله کوي. خو خواجه آصف وروسته نیوسوی کس معاف کړي او ویل چې هغه ته چا پیسې ورکړې وي. د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون پر یو بل مشر او د کورنۍ چارو وزیر احسن اقبال باندې هم د ناروال په ښار کې یو کس د چپل گزار وکړي.
عبدالحی کاکړ رپورٹ ماوریدا. دا مشال ریډیو دا چې هر ورځ تاسو لپاره نه غنټه خبرونه کوي. د دې خبرونه په دوه معنی مای کې ستونزې او سرکار پروګرام ورده شي. د اتوار په سهار د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په یو کلي کې د یو وکلن ماشوم په بوجۍ کې بند مړې موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه د مردان او نوخار ترمنځ لوی سرک پرون د څه وخت لپاره تړلی و. د مردان پولیس پیښه تاییدوي او وایي چې اف آی آر درج شوی او پلټنې روانې دي. یو وار بیا عبدالحی کاکړ.
د مردان له شیخ ملتون ټاون سره نږدې د باجوړو کورونو نومي کلي اوسیدونکي د اتوار په ورځ سهار د یو وکلن ماشوم د مړی موندل کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. د مردان پولیسو یو ویاند عرفان خان د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل وکلن ماشوم مړی چې د هغه له کلي سره په نږدې یو پټي کې په بوجۍ کې بند او شخ کړل شوی و موندل شوی دی. د پولیسو د ویاند په خبره له دوی سره د پیښې اف آی آر درج شوی او پلټنې پیل کړې دي.
دا خو جد یو ماشوم ورک شوی وو. هغه بیا چې دی نو په سبا باندې بیا هغه ملو شولو وژل شوی دی که نه وي نو مزید دی چې تیار شوی دی او تفتیش پولیس لګیا دی خپل دغه صحیح دی. شیخ ملتین سره باجوړو کورونو اوسیدونکي دي. د هغې ماشوم دی دی چې دی نو روجۍ کې دغه کړی وو اړیکه ورک شوی دی بیا خو مال هدای باړي وه تیار شوی دی چې دی نو تفتیش کې به وضاحت کېږي.
ریپورټونه وایي وژل شوی ماشوم د کلی د یو مزدور زوی و. د مردان میډیکل کمپلیکس ویاند ویلي چې د ماشوم مړی د پوسټ مارټم لپاره دغه روغتون ته وړل شوی دی. له هغه وروسته چې د ماشوم مړی د هغه کورنۍ ته بیرته ورکړل شو د کلي اوسیدونکي د احتجاج په توګه د مردان او نوشار ترمنځ لوی سړک ته ووتل او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ریپورټونو تر مخه د تر دې مخکې د ماشومانو په داسې مرموزه ډول د وژنو لږ تر لږه دوه پیښې د روان کال په اوږدو کې په مردان کې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي شخص څرګندوي چې پر ماشومانو اول جنسي تیری وسي او وروسته بیا ووژل شي.
ستونزې او سرکار
له چتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجې
او د هرې چهارشنبې پورس په باندې دوه بجې لما مجید بابر سره
وسم ورزو سوات ته د صوبایي حکومت لړخه د سوات د خیسته کولو یو پروژې باندې کار روان دی چې د سوات سیمه چې سم خیسته ده د دې سیمې د لازلولو لپاره او د دې لپاره چې له بهر نه او د نورو سیمو نه سیلانیان دغل تر راشي هلې ځلې روانې دي. دوی خار خیسته کوي. په دې پروژکټ کې دوی د سوات پوهنتون د آرټس د کوونکي هم شامل کړي او هغې چې کوم ماډلونه جوړ کړي هغه یې هم د منګوري په چوکونو باندې د لګولو فیصله کړې ده. زموږ همکار له سیمینار رپورټ لري.
سوات کې د بیوټیفیکیشن یعنی سیمه خایسته کولو پروژې په لړ کې ضلع انتظامیې د سوات پوهنتون ارز د کوونکي هم شامل کړي. مرستیال کمشنر شهاب خان وایي چې دوی د پوهنتون زده کوونکو کې هغه یادګاري نمونې چې په مقابله کې غوره ګرځولای شوې د منګوري په چوکونو لګولو فیصله کړې ده.
داسې پنځه شپږ ډیزاینونه دي چې دا کوم سوات یونیورسټي ماشومانو یو کمپټیشن کړو چې موږ داسې پرومیننټ ځایونو کې داسې ښکاره ځایونو کې موږ مانومنټ جوړول غواړو وغیرہ لپاره چې کوم دینو هم دا سکول د یونیورسټي ماشومان ډیزاین جوړ کی دا د بیوټیفیکیشن پروجیکټ سره.
د سوات پوهنتون آرټس د کوونکي وایي چې دغه نمونې چې دوی د ماډل په شکل کې جوړې کړې وي او په کې زیاتره کلتوري نښې دي په عملي کېدو دوی ډېر خوشاله دي. لکه چې یو زده کوونکی سجاد خان وایي
موږ په هر یو ماونمنت کې یو خاص پیغام خو دی په هغه کې د سوات کلچر هم ریپرزینټ کیږي د سوات فورسټري او ټوریزم هم ریپرزینټ کیږي نو دې باندې زموږ ډېر زیات خوشاله یو.
یو بل زده کوونکی سمیا وای چې دوی سوچ په عملی توګه ښکار کیږي نو دوی لپاره دغه د لوی ویاړ خبره ده.
په دې باندې خو زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ځکه چې د یو انسان سوچ چې دی هغه به هر ته راوځي هغه پریکټیکلی دغه شین دغه د پاره د فخر خبره ده.
د سوات پوهنتون یو استاد عمران خان وای چې د یادګاری نمونه به ځای خلکو ته او سیلانیانو ته ډیر ښه پیغام ورکوي.
زمونږ چې کم د کلچر چې کم اهم نخې دي کم چې زمونږ روایت دي کم چې زمونږ قدرون دي کم چې زمونږ ژوند جواکو سیلانیان هم د دې خبرېږي او زمونږ چې کم نوی کول دی کم چې په کتابونو کې وسه اوري چې رسوات چې په خاص څنګه هغې ته به په پریکټیکل شیپ کې چې دی یو ماډل چې دی مخې ته راشي او دا به زمونږ چې کم کلتور دی به ژوندی ساتي.
چارواکي وایي چې د منګوري ښار په بیلابیلو چوکونو کې به دغه یادګاري نمونې جوړولی شي او کوم زده کوونکو چې دغه نمونې جوړې کړي دي د هغوی او د پوهنتون نوم به ورته لیکلی کیږي.
بیا هم مالته لسوات رپورټر اوسوات منګوره کې د ځای ټولنې اخلاص د ظلمو د کتاب ځای نومي مرکز جوړ کړی چې په کیس د کونکو تاغه کتابونه وړیا ورکول کېږي کوم چې یو ځل استعمال شوی د ټولنې مشر وایي چې د دې نه یو مقصد دا دی چې د زده کوونکو سره مرسته وشي، بل مقصد دا دی چې کتابونه د ضایع کېدو نه بچ کړل شي. بیا هم له سواته زموږ د همکار رپورټ.
د سوات مرکزی ښار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځي ټولنې کتابځای نومي مرکز پرانسته کړي چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه اخوده شوي دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی د کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا یې د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیې اغستي او دغه مرکز څخه د کونکي یا د کتاب لوستونکي ویډیا کتابونه ترلاسه کولی شي.
موږ مقصد دا دی چې موږ علم خور کړو، علم خور کړو، هر سړي ته دا علم ورسي، علم الورسی پاکستان زما سره مدد کی چاغه زکه او خرسی او پردی پټوکړی کی خرسی داغه نه خاډه چای مل راوړي او غ مونږه استعمال کو او ضرورت ضرورتمن چې دغه پکار راشي.
د کتاب مرکز ته ولاړ د جانجیب کالج یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب زای سره پوره پوره مرسته کوي.
مونږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګري زما سره چې کم دي دوی به خپل کتابونه راوړي، مونږ به کمپین چلو، مونږ به کالج کوی وړو. تا
یو بل زده کوونکی سیراج چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لوی خېګړه وشي.
دا ډیر ښه سوچ دی او مونږ ډیر شي کسان دي چې هغه لکه کتاب وس نه کی کتاب نه شي اغسته. نو دا زما په نسبت باندې لکه ډیر ښه سوچ دی او مونږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځینو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتابځای جوړ کړو او دا غیر لپاره مونږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتابځای ته ها خلک خپل کتابونه د ډالۍ پتوګه راوړی شي. اچا سره چې په کورونو کې کتابونه هسې پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړې کړي وي، دغه کتابونه دې پردی کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي، دوی به وړاندې په کار راولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوس ورزو جلال آباد ته. په ننګرهار کې د ثبت احوال نفوس ادارې ته د کاغذي تذکرو د ویش لپاره کارکونکي د وی ازموینې له لارې په دندو ګمارل کیږي. چارواکي وایي چې 200 تنه کارکونکي به د شپږو میاشتو لپاره په دندو ګماري چې هر میاشت په 20,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره به راتلونکي ټاکنې د هویت په پیژندپاڼو ترسره کیږي. افغان دولت اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې د 10 میلیونه خلکو ته کاغذي پیژندپاڼې ورکړل شي. په همدې موخه د ننګرهار د ثبت احوال نفوس ادارې په یو لوبغالي کې ازموینه واخیسته. د دغه ادارې مشر حفیظ الله پهلوان وایي چې د ازموینې لپاره څه باندې 3,000 ځوانانو نوملیکنه کړي چې یوازې 200 تنه به ترېنه د وړتیا پر بنیاد پر کار ګماري.
باید په ټول افغانستان کې 10 میلیونه کاغذي تذکرې یعنی پخوانۍ تذکرې باید توزیع شي. روان انتخابات په همدې تذکرو ده 200 بس ننګرهار ته اعلان شوي. 3,300 کسانو ثبت نام کړی چې شپږ میاشتو قرارداد ده. دا توزیع تذکرې ده په ولسوالۍ کې. دوی توزیع کوي چې هرې ولسوالۍ ته موږ 9 کسه مامورین ورکوو.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اجمل عمر په ننګرهار کې د بېروزګارۍ په تړاو اندېښنه څرګنده کړه چې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده.
د ننګرهار دپاره ثبت احوال نفوس د ادارې لخوا چې 200 بستونه اعلان شوي دي، خلکم چې وکتل ځوانانو وکتل، تاسو باور وکړئ چې د ځوانانو په لاس کې د ماسترن ډیګری نن لري او هغه نن د پروژې قرارداد کې د هغې لپاره هم ځان صف کړی دی. د بیکاری نه خلک دونه مجبور دي، پتنګ راغلی دي چې یو ځای کې ځای پیدا شي او دوی وطن لپاره خدمت وکړي.
یو تن لسانس ځوان وایي چې مخکې هم د کارموندنې لپاره څو ځایه ازموینه ورکړي چې لا هم بیروزګاره دی.
نومې بختی جان دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. ما اقتصاد پوهنځي کې مې لیسانس کړی دی. اوس راغلی دغلته چې امتحان ورکو. له دې وړاندې څو ځای په بیلابیل امتحانونو بیلابیل پروسو کې ګډون کړی.
د ننګرهار د ثبت احوال نفوس اداري چارواکي وایي چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به د دې ازموینې نتایج د ملي راډیو ټلویزیون څخه خپریږي او هر هغه څوک چې په خپله وړتیا دې پروسې ته بریالی شوی وي له مخې سره به په دنده ګمارل کیږي.
دا بس محمد عبد ته هم دی رپورت سره د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدو. په پیښور کې درنګ سات لا د سهار 10:30 بجې کېدونکې دي. په 10:30 بجو به د دې محل د خبرونو لاندې سوره
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت چې د یوې میاشتې لپاره و پای ته رسېدلی او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې دوی د بل پرله تیاری کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په سوات کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال پر مرکزي حکومت یو وار بیا غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړل شي. د پاکستان د سینټ په نننۍ غونډه کې 250 نوي ټاکل شوي سینټران سوګان پورته کوي، وروسته به د نوي مشر او مرستیال لپاره یې رایه اچول کېږي. پاکستانی چارواکي وایي لنن نه په پنجاب، خیبر پښتونخوا او فاټا کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزان د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون اسلام آباد ته رسېدلی، نن د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو خبرې کوي. د پاکستان سرکار رسنۍ وایي چې له نوموړي سره د سوداګرو دیش کسیزه پلاوی هم ملګری دی. نن په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي که په 2014 کال کې بهرني سرتېلي له ارزونې پرته وتلي نه وای، دا جګړه به دومره نه اوږدېده. د اتریش یا آسټریا پولیس وایي په ویانا کې د ایران د سفیر استوګنځي څخه د باندې یو تن وروسته لاغې په ډزو وژل شوی چې پر یو ګاډي د چړې په واسطه حمله وکړه. پولیس وایي له دې پیښې وروسته په بهرنیو سفارتونو کې ټینګ امنیت نیول شوی دی. یوه شخصي ترکی جیټ الوتکه چې له متحده عرب اماراتو استنبول ته په لاره وه، د ایران په جنوب غرب کې نسکوره شوی چې په پایله کې یو الوتکه کې سپاره یولس کسان له منځه تللي. او یوه نوې څېړنه ښایي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو زیات وسله خرڅونکی هیواد دی. د محاسبو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په ګرد نړۍ کې د خرڅو شوو وسلو 40% کې امریکا برابرې کړي. روسیا په دې لاره کې په دوهم نمبر ده او 40% وسلې خرڅې کړي. اوریدونکو تاسو په دې نیمایي کې هم رپورټونه اوریدای شئ. وروسته درته ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو، خو اوس ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو مخکې تر دې چې د نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، پاکستاني ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي دا درته لوي دمې وروسته وایو. په انګریزي ژبه خبریدونکي ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي، پښتانه ځوانان یو وار بیا د مارش کولو لپاره چمتو دي. دوی دا مهال په بلوچستان کې دي او د ملک وتلو رسنیو دوی بیا له پامه غورځولي. ورځپاڼه لیکي دا کار د حکومت په غوښتنه کېږي او که رسنۍ په خپله یې کوي، خو دا د ډیر تشویش وړ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکي د پښتنو ځوان نسل په جنګونو کې لوی شوی او دوی د خپلو مشرانو په نسبت د ملک د حالاتو نه ډیر خبر دي. ورځپاڼه لیکي پښتانه ځوانان ځکه پاسون تاړ شوي چې ملک دوی ته د دوهمې درجې د ښاري په توګه کتلی دي. ډیلی ټایمز لیکي پښتنو ځوانانو د احتجاج لپاره سوله ییزه لاره غوره کړې، نو د دې اقدامې ستاینه کول پکار دي. په اردو ژبه خبریدونکي ورځپاڼې او صاف نن په خپل اداریه کې لیکلي، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د وخت نه د مخکې انتخاباتو وخت تیر شوی او حکومت په خپله ټاکلې موده پوره کوي. نوموړي ویلي د سینټ د مشر انتخاب باید متنازعه نه وي، ځکه چې دغه اداره د پاکستان د یووالي سمبول ګڼل کیږي. نوموړي د سینټ د غړو د اخیستو لپاره د پیسو په استعمال سختي نه وکړي کړې دي. ورځپاڼه لیکي د سینټ مشر باید داسې کس وټاکل شي چې د ملک او قام لپاره ګټور ثابت شي، یو داسې کس چې داغداره شخصیت ونه لري او ټولو ته د منلو وړ وي. خبری اخبار نن په خپل اداریه کې لیکلي چې د ملک د اکثرو سیاسي ګوندونو مشرانو پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د یو تن لخوا د سپلی د ګزار غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د هفتې په ماښام پر خارجه وزیر خواجه محمد آصف هم د یوې غونډې پر مهال سیاهي غورځول شوې وه. خبری لیکي د پاکستان په سیاسي فضا کې چې د عدم برداشت یا د نه زغملو کوم دود روان دی، دا د انتهایي افسوس وړ دی. ورځپاڼه لیکي د خپلو سیاسي مخالفینو د کم ښودلو لپاره د هغوی په اړه نازیبه الفاظ استعمالول او یا هم پر هغوی د سپلیو ګزارونه کول د تشویش وړ خبره ده.
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس خپل یو لیکنه کې لیکلي چې د چین د اسلامي کونسل چارواکو په دغه هیواد کې په میشتو مسلمانانو غږ کړ چې خپله دینی عقیده دې له سخت دریځۍ وژغوري. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې امریکا په افغانستان کې خپله پوځي موجودګي زیاتوي، خو د دې نتیجې به په پسرلي کې د وسلوالو د روایتي فعالیتونو زیاتېدو په وخت مخې ته راځي. زمون همکار منور شاه دغه دوړه مقاله لوستي مهمه برخه تاسو سره شریکوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی په چین کې د اسلامي مرکزونو چارواکو په مسلمانانو او جوباتونو غږ کړی چې د نورو هیوادونو انداز د نه خپلوي او د چینی روایتو سره سم دی د خپل مذهب پیروي کوي. د چارواکو په وینا چینی مسلمانان د خپل عقیده له سخت دریځې وژغوري. د دې لیکنې تر مخه په چین کې خواوشا 2 کروڑ مسلمانان دي چې زیاتره یې د سینکیانګ صوبې یو غور دي او ترکستان یې ژبه وایي. یا د صوبا د پاکستان او منځنۍ ایشیا ترمنځ پرته ده. چین په رسمي ډول د مذهب ازادي یقیني کوي خو په دې وروستیو کې یې د مسلمانانو په اکثریتي سیمو کې کنټرول سخت کړی چې د دوی په اند د ممکنه سخت دریځۍ او تشدد مخنیوی وشي. رویټرز لیکي چین په سینکیانګ کې ترسره شوي یو شمیر بریدونه له اسلامي وسلوالو سره تړلي ګڼي خو د انساني حقونو تنظیمونه وایي په دغه سیمه کې زیاتره ناارامي له دې وجې ده چې چین حکومت د یو غور خلکو په مذهبي او کلتوري حقونو قدغنونه زیات کړي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي خو تیره اونۍ د امریکا په سینټ کې دغه هیواد ته د ورپېخو امنیتي خطرونو په اړه د اورېدنې پر مهال یوازې 4 واره د افغانستان نوم واخیستل شو او د 2 غنټو د سوالونو جوابونو په موقع یو سینیټر هم د افغانستان په اړه پوښتنه ونه کړه. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي پوځیان موجود دي چې پکې 13 میاشتې افغان ځواکونو د روزنې لپاره ورغلي 800 پوځیان هم شامل دي او یو شمیر امریکایي جازونه هم د وسلوالو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو سره ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس زیاتوي چې که څه هم د تیر کال په اګست کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه جارحانه ستراتیژي اعلان کړه خو تر اوسه په دغه هیواد کې د امنیت حالات واضح نه دي. په عامه توګه په افغانستان کې په پسرلي کې وسلوال بریدونه زیاتېږي نو په دغه موده کې به ښکاره شي چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی څومره ګټه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د هغې ترکیه الوتکې ټوله 11 سورلۍ وژل شوې چې پرون د ایران په کوتخار کې ولوېده. دا الوتکه له شارجه اسلامبول ته روانه وه. الوتکه د بسران په نوم د یوې ترکیې شتمنې کورنۍ پورې مربوطه وه چې په وژل شوو کې د دې کورنۍ یوه غړې مینا بسران هم شامله ده. زموږ همکار صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
یوه ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله 11 سورلۍ وژل شوې ده. دا الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیې ته روانه وه. د ترکیې د سره صلیب د کمیټې مسؤول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې 8 مسافر او 3 عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شویو کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یوه غړی هم شامله ده. د ترکیې د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او 8 مسافر او 3 عمله یې درلودل. په وژل شویو کې د حسین بساران لور وشتکلنه مینا بساران هم شامله ده. تمه وه هغه راتلونکې میاشت واده وکړي. بساران پانګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپله ده. ډی ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا له خپلو وو خورلڼو سره دوبۍ او شارجې ته په چکر تللې وه چې استانبول ته په لار دا پیښه پرې وشوه. د ایران د بیرنیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدی ویلي د الوتکه پرون 1 شنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورد ښار کې د د هوا په خاطر لغره سره ولګیده او وری واخیست. کورد ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتر کې پروت ده. خالدی ویلی الوتکه سوځیدله او ټوټې لورې ښکاری دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند دا هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسیدو په لټه کې ده خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یوه میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لویدو 2مه مرګونې پیښه ده. تر دې مخکې د فبروري 14 د آسمان شرکت یوه الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول 6 شپې سورلۍ وژل شوه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خوست تفریحي غونډۍ ته چې په وروستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي یو شمیر پخوانیو مجاهدینو یې د ملکیت دعوه کړې ده او له هغه ځایه کینول شوي نیالګي غورڅولي دي. بلخوا د خوست ښاروالۍ چارواکي چې د ښار اړوند رهایشي او سوداګریزې سیمې ورپورې اړه لري وایي یاده ساحه چې مجاهدین یې د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د ښاروالۍ ملکیت هم نه دی ګرځېدلی. دوی دا هم وایي دا ځای 8 کاله مخکې د ښار په ماسټر پلان کې ځنګل لرونکې سیمه ښودل شوې ده. نجیب الله الوخیل پر لسیمی ریپورٹ رکھے.
د خوست تفریحي غونډۍ چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډۍ د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریبه ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډۍ کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوي امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنله چې دوی ته پخوانی سکیچ شوي ساحه غصب شوې وه، نو ځایي ادارې دا ځای سوړ او بې جنجاله وباله او دوی ته یې په نښه کړ.
د مونږ په دغه مخکېني سکیچ کې خلک وپراتل، خلکو کورونه پکې جوړ کړل، دوی وایي چې دا مونږ لرې کوو، نو دغې نه شر جوړېږي. ارته دغه ځای کې بو تاسو ته او دغه ټوله ځمکه چې دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کوو، دغه سم نه وو دغه ځمکه ټوله خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ځمکه په حکم کې ورته یوه نمره ځمکه ورکړل شوې وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وي، یو غونډې په سر باندې پاس خلک راته ولاړ دي، ما د کور تا کور اکسي کې خاده
د جمعې په ورځ یو شمېر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوي لګول شوي نیالګي وغورځول او هغه پایه یې هم نسکوره کړه چې ځوانانو د غونډۍ د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې وه. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګه د غونډۍ له پاسه ملي بیرغ ودراوه. دا چې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډۍ د کورونه جوړ شي، په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډۍ په خوست کې یوازینی ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډۍ سره راټولېږي، حتی کله کابل نه او یا نورو ولایتونو نه موږ ته مېلمانه راشي په همدغه غونډۍ تیراولو او دوی ته دا د خوست نما ورښیو چې د خوست ښکلا له دغه ځایه ښه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی ده او په هر نوم یې کړی ده، دا د غندلو وړ ده. او تر ټولو بده خبره یې دا چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دی او زه په عدلي او قضایي ارګانونو، په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم، دا موضوع عادي موضوع نه ده، په دې باندې باید جدي تصمیم ونیول شي.
سره له دې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خو د ښاروالۍ چارواکي چې د ښار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د ښاروالۍ ملکیت نه دی او اته کاله وړاندې د ښار په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې ځنګلزاره سیمه ښودل ریاست خلکو ته صفا خبر نه کوي، هغوی اندېښنه څرګندوي که چیرې موضوع سپینه نشي د دواړو لورو لخوا د ټکر او برخورد احتمال هم نشي ردېدلی.
نجیب الله لوخیلو په خوست کې. اوس درته مجید بابر ستونزی او سرکار پروګرام وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مردان د کاټلنګ تحصیل په یو شمیر کلیو لکه میایسا، بایزو، خرکای، بابوزو او یو شمیر نور کلو کې د لشمینیا یا سالدانی ناروغي یو شمیر کسان اغیزمن کړی دي. ولسوایي چې هر کال د دې ناروغۍ نه خلک اغیزمن کیږي او بیا تر کلونو کلونو پورې علاجونه کوي، خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري. دا چې حکومت ولې په دې اړه کوټلي ګامونه نه پورته کوي همدا زموږ د نننې خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نو زه چې په اندازه باندې وم جنو داسې 15-20 کیسونه داسې وخت په وخت ما د نظره تېر شوي دي. د دې به میاشت یو نیمه دوه درې میاشتې پرې ما زمانه کې دي چې خلک یو خو دلته اوبه صفا نه دي. اوس ما چوم کې دا کیسونه راغله، نو اوس د دې نه زیات دغه سره فوکس په دغه باندې چې دا به زمونږ درې دغه پریونشن، آگاهي او پلس چې کوم دی تھرډ چې کوم دی هغه ټریټمنټ.
د میایسا، بایزو، خرکای او نورو کلو د ولس د لشمینیا ناروغۍ نه ورپی خوستونځو باندې مبنی د راپور ته مو رابلم. د مردان د کاټلنګ تحصیل د یو شمیر کلیو ولس وایي چې په سیمه کې د لشمینیا او یا سالدانی ناروغي خوره شوې چې تر دا مهال یې په لسګونو کسان اغیزمن کړي دي. د مردان د بابوزو سیمې فضل مجید وایي چې دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې ښځې او جینکۍ اغیزمنې کړي دي. د بابوزو سره نږدې د میاسا کلی حضرت محمد وایي چې دا ناروغي هر کال د ګرمیانو په موسم کې راځي او زیاتوي چې دغه ناروغي ورلا یو رشتہ دار هم اغیزمن کړي.
یو که سماش وایي بچ چې لوکو نو دا هغه به بیر څو په وخت کې په کول او دغه به کول دا څه ډیر کسان چې سړي څه زنانان چې چلې وي هغه چې دلته کې خو مخ یو زمونږ د محمد زید او لکه یو کسان سم د خو په ځای باندې مړ کنا هغه پر پوزا باندې چې چلې وو دا یو زنانا او هغه له دلاس چې چلې خو هغه غلا سم صوبو مو بکول بیماری خو مخ کې ډیره او وسته لکه کم شوه ده.
د یادې سیمې د یو بل کلی بایزو خرکای ناظم افتخار مشوانه وایي چې سو میاشتې مخ کې د مردان د ډیپټي کمشنر په هدایتو په کلی کې د ماشو زد دوايان شیندلې دي نو ځکه په کې دومره خلک نه دی اغیزمن کړي خو د په خبره اوس هم یو شمېر خلک د دې ناروغۍ سره مخ دي.
زه چې په اندازه باندې وم جنو داسې 15-20 کیسونه ورسې وخت وخت ما د نظر تیر شوی دي د دې په میاشت یو نیمه دوه درې میاشتې بری ما زمانه کې دي دې دې خو زیات وجه داسې د بری کلی کې چې خلک یو خو دلته اوبه صفا نه دي د چینو اوبه دي او ماحول د ګین ډېر صحیح نه ده خواته ګیر چاپېره په علاقه کې کرش مشینان دي. د نن نه شپږته میاشتې مخکې مونږ ته د هولډین ډي سي طرف نه کوم شو چې تاسو د خپل کار یو کوم ویلیج کونسل کې سپری وکړي جی مونږ د دې د ماشو خلاف چې څومره درې کې د ماشو مختلف ماشو کې دا غیر سپریګان هم بری خپل کولو کې بالکل کړی دي جی.
د کاټلنګ د ولس د ستونزمه د مردان د صحت د ادارې مشر ډاکټر فضل خالق مخ ته کې خو دا په سر کې متر وو پختل چې په یادو کلو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره مو کوم ګامونه پورته کړی نو هغه وای
دا خو دې چلې چې دا و به هغه نه دی دا لښمنیا د ایریا کې د ډیر وخت نه دا چې سم یو ځای بل ځای دی خو دا ایریا کې دی
د کوم ایریا دی د کوم ایریا دی
نه ایساوته وي سي دې سره دې چې کوم کونسل دې په دې کې نه درې هغه کې دا چې سونه د نور کوم د سپیشي دی په دغه ایریا کې دی دا ایریا دا غرونو دا ایریا دی په دې کې موږ خپل پریوینټر موږ سر سر خپل کوو او ته تیر یو سور د شو چې موږ ته اطلاع راځي چې رښتې سونه په دې ډیر شي نو هغه موږ د هغه باندې سپیشل زړه تر زړه ما یو د اولي دو بلو بلو ځانې چې دا کې سونه موږ ته وګورې چې څه دغه دی نو هغه موږ ته هغه موږ ریپورت راځي او دغه دې سونه دا په دغه باندې بیا مونږ یو یو ورځ د پس بیا د میډیکل کیمپ کې ارینج کو او هغه کې مونږ انجکشن د ټول خلک مونږ راځو کو او مونږ په کورونو کې یو ځای بل ځای غسپرې په ایمرجنسي بیس باندې دوباره وکړي.
ها ډاکټر صاحب تر اوسه پورې تاسو سره کوم
کاږي مونږ سره 230 کیسز په دغه 230 کیسز مونږ دغه ورځ باندې په کیمپ کې مونږ راځو ټریټ کړو
جی. ها او تاسو ته سره کار شته چې دا د 230 نه زیات دی په نورو سیمو کې هم شته اوس هم خلک راځي
دا خو موږ دا خو پرونه دا زمونږ اغبل زمونږ دا دغه کنه پرونه بل زمونږ فکرو
جی
او دا موږ کیمپ په کې موږ لګو دا غځي چې زمونږ یو بیچو دی اپ دې کې مسلسل او ډاکټر موږ دا فوکل پرسن کړی چې ته په دې کې موږ سره دغه راکوا نو کدی کې نو موږ ته چې څونه پورې پاسي بولو دا د لګل کورونه دي کنه
جی
نه خو موږ ټول تقریبا په سپیشل کونسلرانو د خارج په موږ انوال کو د موږ ډي سي چې کم نه نه غو پکې خو انټرست پکې واغستو غو پکې مراغه پکې او ان تکي ډیوټي کمشنر شته او هغه کې موږ دغه ځای کې د کیم بوک او کو خپېشن شاله اوس کدی کې نو موږ ته اضافه کیږي نه غي د فار دا غو موږ ایمرجنسي کوو منګ نو یو کنټینیوس خپل د خبرو لکو غواړم خپل زمو چې کوم علي زری دي کنه
ها بل ډاکټر صاحب د دې لپاره یو خاص میډیسن او یو خاص انجکشن ضرورت لري. آیا تاسو سره په ډي ایچ او افیس مردان کې دغه اویلیبل دي بل صوبایي حکومت ته تاسو دې وینا کړی دا او تاسو دغه تل کې ایمرجنسي ډیکلیئر کړی دا کس
د دې کې دا شری چې دغه منګ سره اکچولي چون کې دغه ایریاز کې دا یو بالکل مخکنه را روان دي کې سنان او هغه ریګولر ټریټمنټ اخته نه دا زمونږه منگ انڈسٹری منگ کے ڈپارٹمنٹ پر دیبانے اگر ریگولر در انجیکشن نہ کئی نو اگا اس چدا چون کیوشن منگ سرا پر ایمرجنسی کی چکم اویلیبل نہ خبر دو نمگ سو چدا کا فرسٹ ڈوز منگ دگا رہے ملو کو اس والا نن سبا چون کی بیا سیکنڈ ڈوز ملا جی گی ڈپارٹمنٹ تو ہم منگ بھی دی چاہیے ہوئی منگ دلا ارینج کو دلا اور پر ایمرجنسی بانے ماں دلتا وہ دیتا ہوئی چوس لوکل پرچیزن پر دیگو پر
بالکل
آگاہی ایکچولی مین شیپ دے گی آگاہی
جی
آگاہ بالکل منگا دے سرا داخلہ کوک دے سر بالکل منگا دا ٹاسک والا کر دے او سپیشلی توجہ دی لمنگور کو پدی باندې وس ما چون گدا کی سن را دو وس دین او زیاد دغه سره فوکس په دغه باندې چې دا به زمونږ درې دی پریونشن چې کوم دی اغه سره آگاهی ډیر زیاته ضروری ده او پلس چې کوم دی تھرد چې کوم دی نو ټریټمنٹ او سره دا درې وړ فوکس کړی دی انشاء الله
بل ډاکټر صاحب د دې ماشي د خوراک نه پس بیا ډیسفیګرمنت او د کاسمیټک ډیمیجز کیږي نو آیا دا غیر نه پس ته خلک ډیر غریبانان دي او په دې کې ډیر زیات زنانه او جنکو تم شوی دي نو تاسو به دوی پریفر کوئ چې یاره دوی د صوبایي حکومت د دې علاج وکړي یا تاسو د دې علاج وکړئ د دې ډیسفیګرمنت او کاسمیټک ډیمیجز
که په دې کې داسې د ګورنمنت د طرف نه داسې سوم کیږي نو موږ بالکل هغه خپل زمونږ طرف نه چې کوشش مونږ وکړو ولا نو سره خو داسې فنډ سره یې سمي خو موږ ګورنمنت ته ویل شو چې دې لکه په هر لیول باندې چې د دې تاسو مته مخ کې پلاستیک یا ارسنګ چې ډیسفیګرمنت تاسو څنګه وي دا پور خلق دے دی ایکچولی ہلک مڈی سنم دی نشی پردا پردا فشور دا کول کنا پور کول دا بالکل پکا دی سید دی بارہ کی سی جن من گو انشاء اللہ
تاسو پدی 215 شو کی
درا دے کنسلران دی غریب ہم پدی کی راکی او جی
تاسو پدی 215 شو کی دا ڈیفرنشیٹ کری دی چر پدی کی زنانہ سمروی جنکی سمروی
ایم ساری فگر کو ماتا اس نے یاد
جی
کنا فگر اگے خدا کو منگل کہ بدر شان دا کر دے فگر ما اس مات لانے دے کن فرمائش ہوئی
فمیگیشن خود دی نا پس چکم دے فالو اپ ٹریٹمنٹ دے نو آیا دا خلق پخپل کئی کنا تاسو یو ارینجمنٹ کرے دے صوبائی حکومت تا جی
نہ جی دس چل نہیں دا دی چی منگ سرا ایکچولی کم پیشنٹس رجسٹر شی کنا
جی جی
دا آگے رجسٹر دا وس مو سرا رجسٹر شو چی مو سرا آلیڈی زیادہ کم پیشنٹس رازی آو مو سرا رجسٹر دی جی. دا دی دی تا منگ دا صرف آگا وقت سرا ٹریٹمنٹ نو ورکو بلکہ دا زمانگا پیشنٹ شی رجسٹر شی مو سرا آو دی تا منگ ٹائم ورکو چی تو پا دی ٹائم رازی تا تا بدل دا فری انجیکشن دی دا انجیکشن مارکیٹ تا نو ملاوی گی دی تا منگا فری بلکل اویلیبل کو دی تا منگا او د ډیپارټمنټ نمو وړ او موږ ترا کوي
یو خو یې کنه سر تاسو په هغه ټایم دی ته چې کوم انجکشن دی یا چې کوم ټراپیکل یوز د پارسی یا ور کوي دا چون کې یو ډیر لینتی یو لینتی پروسس دی د لینتی علاج دی د ډیسفیګرمنټ او د سکن ډیمیجز نو دا غي نه پس چې د فالو اپ د کل ټریټمنټ کوي نو هغه فالو اپ ټریټمنټ خو اټس ویری ایکسپنسیو
فالو اپ ټریټمنټ د ډیزیز چې کوم دی هغه پوری بالکل ما هوتا سوچ هغه مونږ دلته بالکل فالو کو مو سره رجسٹرډي او دا پیشنټ راځي بیا او مونږ دې فالو کو او دې راځي دې ته مونږ ټریټمنټ ورکو باقی روس تو بیا د ډیسفیګرمنټ چې کوم هغه بیا هیلینګ شوی او څه شوی کنه
جی جی
هغه بیا مونږ لکه په دغه کې بیا نه دی دا چې بیا یې نو هغه بخا مخا سو پلاستیک سرجن یا دی ټایپ پر کو سره دا او تاسو خبره کوم پکاره نه
صحیح
صحیح هغه د پاره بیا لکه موږ سره دل پر ریسورس نشته
تاسو غنئ چې یره یو شډ ډیکلیئر ایمرجنسی لکه دومر لوی تعداد کې خلکو ته شوی دی نورم را روان دي او تاسو اوټ سایډ هیلپ واخلي خلک راشي
بالکل که سره دا بنګا زو په دې کې د حکم کوم اوټ سایډ دا څه غره دي کنه او زما خیال دار چې موږ ته په دغه سنس کې ضرورت نشته زما چې کوم خپل پروژه
جی
هغه به زه لکه په دې کې به یو ورځ دیمه کې بیا په دې کې زه پوره ډیټیل به زه وایم کنه چې اوس موږ د لکه نن سو پیشنټس را لو سبا سره راځي نو ته به یو اندازه ولګي
جی
چې نور دغه به کې زمونږ دا خو پاکش سی کنه او مطلب دا چې نه داسې او صدقه پلین ایریا نه چې موږ به یو کې کور شو دغه وګو
جی
نو هغه کې هغه ایریا کې چې موږ ته پته ولګي نو مونږ بیا هغه مناسب مونږ شروع کولی بیا ډېر کولم شو. البته دا تاسو چې کوم اول خبره کوم هغه کې ډیفینیټلی به کوم ضرورت ده چې هغه د لکه هغه پلاستیک سرجری دا ټایپ دغه انټرونشن په کاری کنه زما دا خیال چې هغه ډېر بیا کاسلی دی. باقی ٹریٹمنٹ وائز میڈیسن وائز چې کوم دی موږ د پاره څه خاص خبر نه ده. میڈیسن موږ سره هغه ګورنمنت موږ د بجټ راکړي چې موږ سونو غوړو ویکند ته موږ
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
چخوی میں دا پتنگو پرانا میں نے دم نس بستا بستر گو خام خا میں نے دم چخوی میں دا پتنگو پرانا میں نے دم نس بستا بستر گو خام خا میں نے دم نس بستا بستر گو خام خا میں نے دم چرتا پیدا شما بیا میں نے دم نس بستا پستر گو خام خا میں نے دم نس بستا پستر گو خام خا میں نے دم بستا پستر گو خام خا میں نے دم روز بستا پستر گو خام خا میں نے دم پزڑ صادقی یا تو پزڑ صادقی اما یا تو پزڑ صادقی جستا پدرو گو پرختیا میں نے دم نس بستا پستر گو خام خا